السلام علیکم زه امید زهیر مال داز دی رادیو په دې سهارنی خبری مجله کې ساس هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د افغانستان د بشری حقوقو جنونو او خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای د هغو بندیزونو او محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان جنونو او خزو لګولي افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه یو میلیارد ډالر تاوان کوي د نامیری تیر شپه په خپل اکسپاندر لیکلی د هغه فرمانونه دي چې افغان جنونو او خزو لزدا کړو منه کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي اغلی امیری زیاته کړې چې د دې لپاره افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلۍ وویستل شي دا تګلارې باید بدلې شي د دې وړاندې سیګار خبرداری ورکړی او چې د طالبانو لخوا پر خوځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو تر نیم میلیون ډیر ماشومان له زده کړو محروم دي د الف اعلان پر همدې بنسټ پرون وویل د پاکستان په ښارونو او کمپونو کې د 15 او 16 کلونو ترمنځ 15,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې دي د دې بنسټ له قوله د اشمیر د کډوالو لویه کمیشنری هم تاییدوي د اشمیر له هغو افغان کډوالو زیاتې دي چې تیر کال له اکتوبر وروسته پاکستان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په کابل کې د طالبانو پر یوې پوستې د اپراتفي عملیاتو په پایله کې درې طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي د جبهې تېره شپه خپل اکسپانډ لیکلي دا بریدي چیرکیانو تیر ماښام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند تهیې مسکن څلور لارې ته نږدې کړی د ازادۍ جبهې زیاته کړې په دې عملیاتو کې هغه پوسته هدف ګرځولې ده چې د دې جبهې له قوله تېره اونۍ یو شمېر هېوادوال پخوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو تن یې د سترګې له ناحیې معلول کړی و تروسره طالبانو د کابل امنیه قمانداني په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مځکو د غصب د مخنیوي کمیسیونې په ټول هېواد کې د هندوانو او سکانو د غصب شوي او جایدادونو په اړه پلټنه پیل کړې ده د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي موظف کمیسیونې په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکي پلاوو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوې مځکې تشخیص کړي په تېرو څو باندې دوه کلونو کې د افغان سکانو او هندوانو له شکایتونو وروسته طالب چارواکو څو ځلې د هغوی د جایدادونو د ورګرځولو ژمنې کړي خو تر دې دمه یې ستونزه نه ده حل کړې د افغانستان د پارا تکواندو د ملي ټیم په خوانی لوبغاړي زکی خدادادی د 2024 کال د اولمپیک سیالیو د غوراوی په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه اغلی خدادادی چې اوس په فرانسې کې اوسی د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې خپل روسی سیال تماتي ورکړو نه یوازې دای د پاریس اولمپیک ته سیالیو ته لار ومونده بلکې د سرو زرو مډال هم وګاټه هغه د جمعې پر ورځ د مډال لګټلو وروسته اعلان وکړ چې خپل بریا د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان خوځو ته ډالۍ کوي هغه خپل روسی سیالا کاراول شولابانا ته 14 پر 14 ماته ورکړه په داسې حال کې چې د حماس سخدریزې ډلې د اوربن له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزې حملو ته دوام ورکوي په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس وایي د غزې تړانګې بیا رغوره ممکن تر 90 میلیارد ډالرو ګرانه تمام شي عبدالفتاح السیسی پرون په یو بیان کې وویل د هیواد له اټکل سره سم د غزې د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې اوسیدونکو ته د ژوند د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره لږ تر لږه 90 میلیارد ډالر پکار دي نږدې دوی میاشتې پخوا د فلسطین د پاګاونې صندوق رئیس د غزې د بیا رغونې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل کړی و ملګرو ملتونو بیا تیره میاشت 40 میلیارد ډالر تخمین کړی و او ورسره لدی چې وسوالو کسانو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې تر 200 ډیر زکونکو او خونکو وتښتول د دې هیواد جمهور رئیس سیمې ته پوځیان استولې دي د پنځشنبې په ورځ ناپیژاند وسوالو د نایجیریا د شمال لویدیځ په کادونا ولایت کې پر یو کلی یرغل ورول د 200 او 280 ترمنځ زکونکو او خونکو له خونځي وتښتول د فرانس پریس خبری اژانس د راپور پر بنسټ د افریقا په دې ګڼ نفوسه هیواد کې په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې زکونکو یرغمل کیږي نن شنبه ده په بخنه نن یک شنبه ده د کب یاهو ته شلم او د مارچ لسمه نیټه د کاساسر پروژې بیا پرانسته افغانستان ته ګټې څه دي
اته د شهر سلور میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته
په افغانستان کې دوه رختونه او سیلابونو راوتو خبرداري د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په شمالي جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدیدو رختونو امکان شته خو هغوی چې وړاندې سیلابونو ځپلي شکایت لري
د مختلف اداراتو نه دلته ډاډې ورکړه چې موږ به درسره همکاري وکړو کومک وکړو نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې وادې وشوې هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل
ځینې نور مهم مطالب هابند روانې خبري مجلې برخه ده ملتیا نو
در دې دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساعته زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. زموږ په پاڼه کې د ژوندیو نشراتو سربیره د ازادي رادیو ټول اوریدل شوي مطالبیا چې تاسو اوري په لیکلي باندې هم خوندي دي. د ویډیو برخه هم فعال ده. ځینې مهمې خبرونه چې سیاسي او ټولنیزې دي هم د ویډیو په شکل باندې شته. راپورونه البته چې په ویډیو باندې تشکیل شوي یا جوړ شوي دي هغه هم د ازادي رادیو په پاڼه شته. نو ازادي رادیو د خبراوي یو بشپړه ټولګه ده. کولای شي ورشه یو له معلوماتو ترلاسه کول او تر خاید ځان خبراوي لپاره ترې استفاده وکړي. ټاکل شوې ده چې د نړیوال بانک په همکارۍ پر کاسا زر پروژې له دوه کلن ځنډ وروسته کار پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له لارې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد د دې سترې پروژې عملي چارې به د نوي لمریز کال په سور یا غوی میاشت کې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې د کاسا زر پروژې عملي چارې به د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نړیوال بانک افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان استازو په ترکیه کې د پنجشنبه او جمعې د ورځو لغونډو وروسته یوه موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پر اساس د دې سترې پروژې عملي کار به له دوه کلن ځنډ وروسته د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د 1403 په سور کې پیل شي او د 1404 تر پایه به بشپړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروژې اقتصادي اهمیت څه دی؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخ شافیزی په اړه وایي
کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره څو بعدیز اهمیت لري. اته د 6.4 میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته. بیا چې پروژه بشپړ شو پس هغه د حفظ و مراقبت لپاره یې او همدارنګه د امنیتي چارو لپاره چې پروژې خوندي وساتل شي هم دایمي کار ځای پیدا کیږي. او تر ټولو څه مهم دا ده چې افغانستان د منځنۍ اشیا او سویلي اشیا ترمنځ خپل عملی اهمیت پیدا کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسا زر پروژې مزي چې په کندوز ولایت کې له شیرخان بندره په ننګرهار کې تر تورخم بندره غځول کیږي 580 کیلومتره دي. د دې پروژې په وسیله به د تاجکستان او قرغیزستان کابو 300 میگاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میگاواټه پاکستان ته ولېږدول شي. افغانستان 1404 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري خو اوس 1500 میگاواټه تولیدوي. د کاسا زر پروژې موافقه په 1395 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت له لوري د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره لاسلیک شوې وه خو د ناامنیو له کبله پرې عملي کار پیل نه شو. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته دا پروژه بیخي هېره کړې شوه او د پیلولو په اړه شکونه پیدا شول.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمالي، جنوب ختیځو او لویدیځو سیمو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینه کړې. له دې اورښتونو سره د سیلونو اټکل هم شوی دی. تیرو دوو اونیو له شدیدو اورښتونو وروسته لسګونه کسان په سیلونو او نورو پیښو کې له ژونده بې برخه شول. دوی ډېرو ازادي راډیو ته ویلي چې د مرستو له ژمنې سره ورسره هغه ډول چې اړینه ده مرسته نه ده شوې. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له د وروستیو سیلونو له امله د مړو شویو هغه وروستي ارقام خپره کړي نه دي خو تیره اونۍ یې ویلي وو چې نږدې 9000 کسه په طبیعي پیښو په دغه طبیعي پیښو کې چې سیلابونه ورښتونه او تر خوای د برف کوچونو یا د لارې بندېدو له امله وو 9000 کسانو ته نږدې البته 9000 کسان مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان هم دي. بشپړ تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یکشنبه په اروزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دغو تیزو ورښتونو له کبله شاید شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوزو کې سیلونه جاری شي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سندیزو حوزو کې د نن او راتلونکو دوو ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهي شي. دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوزو کې دی. پروان هوت میاشت کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو له کبله لسګونه کسان د سیلونو، د کورونو د نړېدو او د مځکو د شویدو په پیښو کې مړه شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازمي مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکي چې د مځکه د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړ شوي د نوم د نشوولو په شرط آزادي رادیو ته موبایل
یو څه کومکونه شوي دي، خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډیر په کمه کچه دي. دلته ډیر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه، دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه عاجل مرستې هم تر اوسه نه دي شوي. وادي وشوي، هسې غلونه وه، ټول په خپله مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو د راوتلو احتمال ورکړل شوی له تګ راتګ ډډه وکړي. همداراستی د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنه، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګ راتګ کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو سپارښتنه کړې ده. وروستیو ورښتونو که له یوې خوا د سر و مال تاوانونه اړولي، له بلې خوا یې د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېښنې تر یوه حده کمې کړې دي. د سرشنی ژمي لومړۍ دوې میاشتې خورا وچې تېرې شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان تر روان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تېرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روندا کې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تلو لپاره د اس آی وی کیسونه لري له خپلو ستونزو سره ټکوي او له امریکا غوښتنه کوي چې د دوی د کیسونو د څارنې لړۍ چټکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په دې وروستیو کې ویلي هڅه کوي چې کانګرس باندې داسې لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې ډېر کارکوونکي وګماري، څو د کډوالو قضیه وڅېړي. هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اس آی وی د ویزو وش به د روان کال تر پایه ودرېږي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
یو شمېر افغانان چې د خپلو اس آی وی کیسونو د ژر تر ژره ترسره کېدو لپاره په خپلو شخصي لګښتونو روندا ته تللي، وایي چې له دې سره سره د دوی د ویزو هیڅ رک نه دی معلوم او له څو میاشتو را په دې خوا له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا خپل ټول لګښتونه خپله کوي او تر اوسه له دوی سره د هیڅ ارګان له لوري مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې شاوخوا وویشت کورنۍ دي او د امریکا له حکومت غواړي له پامه یې ونه غورځوي. یو له دوی سروش دی چې وایي $8,000 لګښت پرې راغلی تر څو دی او 15 کسیزه کورنۍ یې تر روندا ورسیږي. نوموړي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوم کور چې موږ دلته نیولې $1,500 میاشتنی کرایه ورکو او $1,500 نور هم چې عادي ژوند وکړو زموږ د یوې میاشتې خرچه ده. هر جنس چې تاسې افغانستان کې ګورئ دلته یې بیه 15 برابره ده.
روندا کې د سایوي کیس لرونکې لینا امیری په دې اړه زیاته کړه:
دلته لګښتونه ډېر دي، ژبه یې بدله ده، په خبرو یې نه پوهیږو.
یو بل کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې ذکر کړو، وی ویل:
څو روپۍ مو چې له یوې او بلې خوا پیدا کړې او پور کړې وې ټولې لاړې، نه پوهېږم څه وکړو. زموږ د تک او ویزو هم هیت ترک نشته.
دوی وای که امریکا زر تر زر دوی تا پام و نکری وضعیت پی تر دی هم خراب شی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د مارچ په اوومه په خپله کلنۍ وینا کې وویل ټاکل شوی د امریکا په کانګرس باندې داسې یوه لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې د کډوالو د قضیو د مخته وړلو لپاره ډېر کار کوونکي وګماري چې د نوموړي په وینا ورسره به د پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو د پړاوونو بشپړولو بهیر له شپږو کلونو شپږو میاشتو ته رالنډه شي. خو نوموړي د اس آی وی او د افغان پناه غوښتونکو نورو کیسونو ځانګړې یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته راپور ورکړ چې د اس آی وی د 8000 ویزو صادرول پاتې دي، چې دا بهیر به د سږکال تر اګست میاشتې پورې چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له درېیمې کلیزې سره سمون خوري بشپړ شي. خو د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې ښکاره شي لیکلي چې د اس آی وی د پاتې ویزو له ورکړې وروسته تر لس زرو ډېر هغه افغانان چې بهرنیو ملکونو کې خپلو مرکو او امریکا ته د تګ په تمه دي نه شي کولای چې امریکا کې نوی ژوند پیل کړي. د ولسمشر بایدن ادارې دغه شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ 20000 نورو ویزو غوښتنه هم کړې، خو د رویټرز د خبري اژانس د راپور له مخې شونې نه ده چې امریکا کانګرس له لوري د جو بایدن دا غوښتنه دې ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته د تللو اس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تللو په انتظار کې دي. دوی په زلونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو له پڅ بهیر شکایت کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او ریوز مو سره پاتې یاست. ازادي راډیو خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. تر خوای د ازادي راډیو واتس اپ چینل فالو کړئ. در سره په پښتو او دری ژبو دواړو جلا جلا واتس اپ چینلونه نشته دی. زموږ خبرونه هلته داسې ته په ډېر اسانه ډول باندې د لاسرسي وړ کیږي. حتمان که واتس اپ استفاده کوئ، نه دا وایز چې د خبرونو لینکونه او خبرونه سره شریکی کی، بلکې په بولیټن شکل باندې ځنې واړه بولیټنونه چې د خبرونو څخه دی هغه هم هلته شته دی زموږ په واتس اپ چینل کې، کولای شئ چې هلته یې هم واورئ. البته د پښتو واتس اپ چینل د واتس اپ په برخه کې البته او د خوای د دری واتس اپ چینل دواړه هم فعال دي. یو شمیر افغانان چې په هند کې په بیلابیلو کارونو بوختي وای، لکه چې هند په افغانستان کې افغانانو ته د ویزو ورکړه بنده کړې ده، نو دوی کار روزګار هم پیکه شوی دی. دوی وایي ډېر شمیر ژباړونکي بېدندې شوي، د یو شمیر هوټلونو مالکان مجبور شوي چې خپل هوټلونه وتړي، او تر څنګ افغان رستورانتونو ته د ورتلونکو کسانو شمیر هم کم شوی دی. په هند کې د افغانستان ډیپلوماټیکو استازولیو افغانانو ته د هند لخوا د ویزې د ونه ورکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمیر سوداګر بیا غوښتنه کوي چې د هند د ویزو په ورکړه کې دي اسانتیاوی رامنځته شي. تفصیلی په دې راپور کې
په هند کې میشت یو شمیر افغانان وای، د کله نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وای، له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجماني یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
په خو چې کله افغانان هند ته تداوی لپاره راتلل، ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ الال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشت دی وای، هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تراتله او زموږ لګښتونه به پوره کېده. خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هم مهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وای که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي آزادی رادیو تا وویل
زموږ رستوران با پخوا یوه دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې وو. مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې وو. دې خپل اغېز کړی، یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هېوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هېوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هېواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې ساس پیغامونو ته ورشو او هغه درته خپاره کړم. راځئ نن د افغانستان چې یو له هغو هېوادونو دی چې بیلابیل قومي ترکیبونه پکې شته، د بیلابیلو ژبو ویونکي لري، د بیلابیلو نژادونو اوسیدونکي پکې دي تر ډیره، هلته بیا دودونه هم تفاوت لري. نن به یې د کونړ کې د اوسیدونکو د ګجرانو د دودو دستور او د شبې په اړه باندې واورو. یو دود چې په افغانستان کې تر ډېره پورې هم له نیواکو لاندې دی، هم ښېګڼې لري او بدګڼې، هغه واده دی. په کونړ کې ګجران وایي په ودونو کې له نورو قومونو او خلکو د دوی مصارف لږ دي او دودونه یې هم جلا دي. د دوی د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال ګجر د افغانستان په 12 ولایتونو کې اوسیږي او خپله ځانګړې ژبه هم لري. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وای ډېرې کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوختي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردانه ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجي عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، په هغې کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دې نه زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابره کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکړي. کوژده دې کې پخوانه یو غټ سردر دی بلو چې هغې ته به پریکون به ورته وی، نو په هغې کې به ځان له مالونه لالول. خو اوس هغه سیسټمونه ختم شوي دي، واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې، ساده پروګرام یې خوروایي غوښې غنمو ډوډۍ زیاتره، کمو ځایونو کې جوارو ډوډۍ هم پکې پخي. هر چه ده لول اندازه تر 100,000 افغانی یا 100,000 افغانی دو کم تر کم 150,000 افغانی.
خاغلی ایوبی وی له کوژدی وروسته که څه هم چې خلک د جنۍ د لیدلو ډېرې هڅې کوي، خو جنۍ ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یوه ګوجره انجلۍ ګوجر الک سره کوژده شي، نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولی. مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني، خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړې ژوندې شریک دی، خو لا یې هم خپل ژبه، کلتور او دودونه ساتلې دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو، نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنۍ کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې
میاشت حساب وی یا کلونه پاتې وي. په دې مابین کې بیا د نور قومونه چې کوم دي د ګوجرونو علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري، په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي. نو بیا زمونږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار ایوبی وایي لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنۍ د پلار کور ته په اومه لاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزې ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه پې بیا خپل زړه وي پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاده نه.
ګوجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
تاسو لا پیغامونو
محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشم ولسوالۍ وڅېدون کيم او د پخوانیم نتیز واکونو سرباز يم او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو ده د باطل د ان شاء الله چې دغه د بعد روزنه ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس تعلیم ته به مخه کوي او دغه چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان دي چې خوشې کړ مګر زمونږ حکومت دوی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دفعې به افغانان خپله تصمیم نیسي او دغه جاهلتوب دغه واشتوب چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته، زمونږ خویندو لپاره کار نشته، او ان شاء الله چې دغه روان پسرلی کار به ان شاء الله افغانانو لپاره سولې کاږي او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو قدرمن دو اوریدونکو او کارکونکو ته ز خپل سلامونه او نیک هلي احترامات وړاندې کوم. محمد انی په الحمد زابل ولایت مرکز کلات نه هم دا پیغام درته پریږدم دا چې د امدې یخ موسم په راتګ سره زموږ ولایت هم یو له ولایتونو څخه دی چې زیات ورښتونه پکښ وسول، لا هم ورښتونه جریان لري، خو تر ټولو یو ښه خبر انداده یی چې دلته زابل مرکز کلات کې کوم د تورې په نامه بند جوړ شوی دی چې تقریبا 90 کار پای ته رسیدلی ده. خوشبختانه به درته وایم چې همدا بند نور ډک سوی ده، له اوبو څخه ډیر زیات شمیر خلک ورته راځي، د لیرې سیمو څخه د همدې ډم لیدنه کوي، نو د سیمې خلک ډیر زیات خوشحاله دي. نو له دولت څخه ډیره زیاته مننه چې همدغسې بنسټیزو پروژو ته یې مخه کړې ده، همداسې کارونه کوي. نو دا واقعیت هم د سیمې پر اوسیدونکو باندې ډیر یو مثبت تاثیر کوي، نو خدای دې وکړي چې همدغه پروژو ته لا هم دوام ورکړي، همدغسې نور بنسټیز کارونه شروع کړي تر څو ولس مو له همدغه سترې ستونزې یعنی وچکالۍ څخه وژغورل سي. نو دا یوه ډېره ستره او غټه ستونزه ده چې زموږ هیوادوال له تیرو شپږو اوو کلو څخه ورڅخه ځورېږي. نو بیا مهمه هیله د دولت څخه له موجوده نظام څخه هم دا ده چې همدې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي تر څو زموږ هیوادوال له همدې ستونزې څخه وژغورل سي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا 15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.